ساعت 8 صبح به وقت افغانستان است. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خراغ لاست میروانی وکی.
بله زرغونه منگل تاسو ستړي مشه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پایل شو. د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شو اعظم د لټ پروګرام ځای شوی دی. خو د مطالبه په سلسله کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو او قطر له طالبانو سره د خبرو وروستۍ هڅو ته اشاره په افغانستان کې سولې په ټینګښت کې د خپلو هیوادونو پر رول ټینګ وکړ. په یو تحلیلي مطلب کې اوري چې په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو په اړه وروستیو پرمختګونو ته په پام سره ولې د ولسمشر کرزي اړیکې له امریکا سره کړکېچنې شوې دي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، لومړی محمد قاسم سولامل ته وار ورکوو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلامونه او شیچاري په سر کې هم څو مهم سرټکي. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر په افغانستان کې د سولې د پروسې په ټینګښت کې د خپل هیوادونو پر رول ټینګار وکړ. راپورونه وایي چې د کندهار د امنیه قمندان عبدالرزاق له ځانوژن کې بریڅ څخه روغ وتلی دی او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون یو لوړ پوړی پوځي چارواکی له دندې لرې کړ. د هم بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر له طالبانو سره د خبرو وروستۍ هڅو ته په اشاره په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د خپل هیوادونو پر رول ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په واشنگټن کې د قطر له صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم السانی سره له خبرو وروسته په یو خبري کنفرانس کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې متحده ایالات د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او وی ویل چې له طالبانو سره د امریکا خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او تر اوسه نهایي توافق نه دی حاصل شوی. میرمن کلینټن ویل د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما خاص استازی مارک روسون بل افغان چارواکو سره د سولې د خبرو په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې راتلونکې اونۍ افغانستان ته ولاړ سي او دغه راز بل قطر څخه چې پکښې د طالبانو د دفتر د پرانستل خبره تود سوي لیدنه وکړي. د قطر صدر اعظم په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د خپل هیواد د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی او وی ویل چې قطر هڅه کوي د سولې د پیغام رسوونکي یا استازي رول ولوبوي. په دې اړه وړاندې په تفصیل کې راپورونه وایي چې د کندهار د امنیه قمندان عبدالرزاق له ځانوژن کې بریڅ څخه روغ وتلی. یو ځانوژن کې چې توانېدلی و د کندهار امنیه قمندانۍ ته ننوسي، د پولیسو په وینا هدف ته له رسېدو د مخه یې چاودنه کړې ده. د کندهار د امنیه قمندان سکرتر غورځنګ ویلي دي برید کوونکي خپل ځان یو عادي کس چې شکایت لري معرفي کړی و. نوموړی د انتظار اتاق ته استول شوی و چې چاودنه یې په همدې اتاق کې کړې ده. د چارواکو په وینا په دې چاودنه کې له برید کوونکي پرته نور چا ته زیان نه دی اوښتی. د روسیې د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د هغه 22 هلیکوپترو څخه چې امریکا ورڅخه د افغان ملي اردو لپاره اخیستي 9 هلیکوپتر یې سپارلي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د MI-15 ډوله هلیکوپترو 9 یې د ترسره شوي قرارداد له مخې افغانستان ته سپارلي او پاتې 12 نورې به په روانو شپږو میاشتو کې افغانستان ته وسپارل سي. دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه هم تر څو شیبه وروسته. په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ کړکېچ دوام لري، د دې هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون یو لوړ پوړی پوځي چارواکی له دندې لرې کړ. د صدر اعظم دفتر وایي چې متقاعد جنرال نعیم لودی د هغه لویو سرغړاویو او غیر قانوني اقداماتو له کبله د دفاع وزارت لری سو چې د پاکستان د دولتي ادارو ترمنځ سوء تفاهم رامنځته کړی و. جنرال لودی چې د پاکستان د پوځ لخوا ټاکل شوی و داسې انګیرل کېدل چې نوموړی د دفاع وزیر څخه ډیر ځواک درلود. د پاکستان پوځ د نوموړي له لرې کېدو لږ د مخه خبرداری ورکړی و چې د چین رسنۍ ته د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی څرګندونې به د هیواد لپاره ناوړه عواقب ولري. یوسف رضا ګیلانی د دې اونۍ په لومړیو کې یوې چینایي اونیزې ته ویلي و چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د ISI د ادارې مشر د پاکستان د سترې محکمې لخوا د یو روان تحقیق په اړه یو اړخیزو بیانونو په ورکولو له قانونه سرغړونه کړې ده. ایران د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او د دې سازمان له عمومي منشي وغوښتل چې د دې هیواد د یو اټومي ساینس پوه قتل دي وغندي. مصطفی احمدي روشن چې د نتنس په هستوي تاسیسات کې کار کوه پرون په یو موټر بم چاودنه کې ووژل سو. د ایران حکومت د دې وژنې تور پر اسرائیلو لګولی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر احمد خزایی په یو استولي لیک کې ویلي هیڅ ډول سیاسي فشارونه او یا د دې هیواد او یاد د هیواد پر اټومي ساينس پوهانو دا ډول تروریستي بریدونه ایران به له دې ونړوي چې له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. راپورونه وایي په داسې حال کې چې نوموړی د تهران په شمال کې په خپل موټر کې روانو دوه موټر سایکل سپاره موټر ته ورنږدې سول او هنروبه لرونکې بم یې د نوموړي پر موټر ونښلوه. یوې عیني شاهدې د سترګو لیدلی حال په داسې دا رقم بیان کړ:
موتور دیدم دیگه کلا بافتنی سرشون بود، بافتنی مشکی دو نفر.
دا وی ما یو موټر سایکل ولیده پر سپرو کسانو پشمی خولې پر سر کړې وې، تورې پشمی خولې دوه کسان و. موټر سایکل ډېر تیز له روان موټر څخه مخکې سو. ما هغوی ولیدل داسې ښکارېده چې هغوی سره په لاسونو کې یو څه و. د راپورونو له مخې یو تن له هغه دوه کسان چې د ښاغلي روشن په موټر کې سپاره و په روغتون کې ساور کړې ده. د فارس خبری آژانس دا یو تروریستي برید بللی دی او د تهران د والي مرستیال سفر علي برات لو اسرائیل د دې برید مسؤول بللی دی. د عربي ټولنې د څارونکو له ډلې څخه یو څارونکی پرون له سوریې ووت. نوموړي ویلی دی د تاوتریخوالي د داسې صحنو شاهد و چې د عربي ټولنې څارونکو نسو کولی مخه ونیسي. انور ملک رسنۍ ته وویل نوموړی 15 ورځې د حمص په نارامه ښار کې و او د وحشت او سوځېدلو جسدونو صحنې لیدلې دي. د عربي هیوادونو د څارنې یو هیئت چې دا مهال 115 غړي لري د تېرې میاشتې په وروستیو کې په سوریه کې کار پیل کړی دی. د عربي هیوادونو څارونکي هڅه کوي چې وګوري آیا د سوریې حکومت د هغه توافق سره سم چې د عربي ټولنې سره کړی د مظاهرچیانو له ځپلو لاس اخیستی که نه. په سوریه کې له تېرو 10 میاشتو راهیسې مظاهرې روانې دي، خو انور ملک وایي دی ځکه له سوریې و چې د مظاهرچیانو پر وژنو سترګې پټول او په هغه هیواد کې شتون د سوریې د رژیم پر ګټه تمام دی. په عین حال کې پرون د سوریې ولسمشر بشار الاسد په داسې حال کې چې کلک امنیتي تدابیر ورته نیول سوي وه پرون د دمشق په یو میدان کې خپلو په زرګونو پلویانو ته وینا وکړه او ژمنه یې وکړه چې د ده په وینا روانه دسیسه به ماتوي. او وروستی خبر هم دا چې د جرمني پر څارنوال پرون د دې هیواد په یو محکمې کې دننه ډزې وسوې چې لومړی ټپي او وروستی په روغتون کې ساور کړه. راپورونه وایي چې برید کوونکی یو 45 کلن سړی و چې د محکمې له خوا تورن سوی و. نوموړی مخکې له دې چې پر څارنوال برید وکړي پر قاضي هم څو ډزې کړې وې. ویل کېږي چې برید کوونکی چې خپلو کارکوونکو ته د ناسمو تنخواګانو د ورکولو له کبله محکمه کېده نیول سوی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري دغه راز مهم خبرونه د افغانستان په اړه مطالب او نور تحلیلي مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو .org یا کم او وړاندې په خبرونه کې پر دوو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر له طالبانو سره د خبرو وروستیو هڅو ته په اشاره په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د خپلو هیوادونو پر رول ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات د افغانستان په مشرۍ د سولې د عملي ملاتړ کوي.
We are prepared to support an Afghan-led process of reconciliation and we will participate in that.
د افغانستان د حکومت د اپوزیسیون یو مشر عبدالله عبدالله وایي خبر دا وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان د نن ترسره شوې وي او د افغانستان خلکو ته تر ډیره حد دا امکان ورکړل شوی وي چې د خبرو له پرمختګ څخه خبر شوی وي.
باید د افغانستان خلک په جریان د مذاکرات تر هغه حد پورې چې امکان لري باید چې وي په دغه طریقه بیا کېدای شي چې سولې ته یو امیدواري پیدا شي.
په یو تحلیلي مطلب کې اوري چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه وروستیو پرمختګونو ته په پام سره ولې د ولسمشر کرزي اړیکې له امریکا سره کړکېچنې شوي. دغه راز په افغانستان کې د امریکا د مرستو د پراختیايي ادارې د پیسو لګولو په باب هم یو مطلب لرو. د افغانستان د ختیځو سیمو خبریالان بیا پر چارواکو انتقاد کوي چې دوی د ستونزو په هوارولو کې جدي اقدام نه کوي.
د چارواکو لوري د تلیفونونو بندول، د چارواکو له ځانګړو مرکو نه انکار کول، له ولایت سره د ځانګړو مرکو نشتوالی او ځینې چارواکي دا
د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه مطلب او دغه راز ستاسو د ورکو شو ازانو د لټي پروګرام د خبرونې نور موضوعات جوړوي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون وویل د افغانستان د حکومت او طالبانو وروستي بیانونه ښیي چې دوی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو ملاتړ کوي. کلینتن چې په واشنگټن کې د قطر له صدر اعظم شیخ احمد بن جاسم ال ثانی سره له خبرو وروسته په یوه خبري کانفرنس کې خبرې کولې، دغه راز وویل له طالبانو سره د امریکا خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او تر اوسه یو بشپړ توافق نه دی حاصل شوی.
Nothing has been concluded. We are still in the preliminary stages of testing whether this
دوی تر اوسه نه هی توافق نه دی حاصل شوی. موږ په ابتدایي مرحله کې یو او په دې کار کې چې آیا دا خبرې به بریالۍ وي. موږ تر اوسه د هغو سرو کرخو په اړه خپل ژمنو ولاړو چې تل مو پریټینګار کړی دی. طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې غواړي په قطر کې د ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي او دغه راز له امریکا څخه غوښتنه وکړه چې د دوی بندیان د ګوانتنامو زندان څخه خوشې کړي او قطر ته دې واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وویل تر اوسه مو د طالب بندیانو د خوشې کولو په اړه پریکړه نه ده کړې، خو نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واشنگټن چمتو دی چې له طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې د هغوی بندیان له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کړي او احتمالا قطر ته یې واستوي دا رد نه کړه چې ګواکې د تفاهم د رامنځته کېدو لپاره پر دې مسلې غور نه کېږي. کلینتن وویل واشنگټن چمتو دی چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړي. هغې په دې ټینګار وکړ چې د افغان ولسمشر حامد کرزي ته دا روښانه کړي چې دوی د هغه په مشرۍ په دې پروسه کې همکاري ته چمتو دي.
We are prepared to support an Afghan-led
دا وایي چې موږ د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د عملیې ته د سولې د عملیې ملاتړ کوو او موږ به له افغانانو سره په دې پروسه کې ونډه واخلو که داسې وانګېرو چې د دغو خبرو په نتیجه کې جګړه پای ته رسیږي. د قطر صدر اعظم شیخ احمد بن جاسم ال ثانی یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د خپل هیواد پر رول ټینګار وکړ او په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه یې وویل چې قطر هڅه کوي د سولې د پیغام رسوونکي یا د سولې د استازي رول ولوبوي او دوی دا کار په خپل ټول وس او توان ترسره کوي.
Afghanistan is not far from our region and any opportunity we can help our
دای وای افغانستان زموږ لسیمه ډیر لري نه دی او موږ په دې باور یو چې له دوستانو سره د مرستې لپاره د سولې خبرو او ډیالوګ لپاره د یو ځای موندلو د هڅو په ترڅ کې زموږ په سیمه کې د لانجې د ختمولو لپاره دا تر ټولو ښه فرصت دی چې نن پیدا شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د باراک اوباما خاص استازی مارک ګروسمن به له افغان چارواکو سره د سولې د خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره راتلونکې اونۍ افغانستان ته لاړ شي او هم به د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې له قطر څخه لیدنه وکړي. وړاندې د افغانستان د ملي ائتلاف له مشر عبدالله سره په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هم مرکه لرو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي ائتلاف مشر عبدالله وایي ښه به دا وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان دننه ترسره شوي وي او د افغانستان خلکو ته دا امکان تر ډیره حده ورکړل شوی وای چې د دغو خبرو له پرمختګ څخه خبر شوي وای. خو دی وایي په دې برخه کې یو لړ ستونزې موجودې دي چې دا کار یې ناشونی کړی. عبدالله له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بریالیتوب په اړه شک څرګند کړ او وویل چې دا ځکه چې د طالبانو په موقف کې کوم ستر بدلون نه دی راغلی او نه هم په دې مسله کې د نړیوالې ټولنې او افغانستان د حکومت دریز روښانه دی. خو نوموړي وویل د افغانستان اکثر خلک له جګړو ستړي شوي او سوله غواړي. له ښاغلي عبدالله سره زما همکار نسیم شفق مرکه کړې او لومړی ترې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
زه خو فکر نه کوم چې د طالبان په موقف کې کوم تغییر راغلی. دوی پخوا هم حاضر وو، اعلان کړی وو چې موږ امریکایانو سره چې هغوی ته اشغالګر قواوې وایي هغوی سره مذاکرې ته حاضر یو او مزدور نظام سره مذاکره نه کوو. د سولې د راوستل دپاره لازم خو دا ده چې یو وارې طالبان اعلان وکړي چې موږ غواړو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره مذاکره وکړو او مصالحه و. دا ضروری ده او بل ضرورت یه داده چه دا باید معلوم چی چه سوک چه مذاکره که ده چانم نمائنده که اگه حدود ده طالبان کم دی سوک رهبر دی کم ترلیلی گروپون دی ورتا چه معلوم شی دا تعریف دی طرف دا مذاکره باید معلوم بی بیا در این مسئله پکی داده چه دا مذاکره دو دوی لخوا سوکی او دا افغانستان لخوا سوکی او بیا کم زایی که پا دیکی زمون نظر داده چه دا مذاکره که داشی چه دنن پا افغانستان کی او ملگری ملتونه نمایندگی دلتا کولای شي چې هر څه تضمین چې پکاري د دې لپاره ورکی او دا مذاکره باید دلتا شروع شي د نن په افغانستان کې. خو متاسفانه مشکلات په دغه کار کې داده یو خود طالبان موقف معلوم نده بل د نړیوال ټولنې برخورد دغه مسلې ته شفاف نده او بیا هم د افغانستان د حکومت موقف ده چه د افغانستان حکومت موقف هم معلوم نده دوی هم یو واضح طرح نلری د سولې لپاره او بل مشکل داده چه اغه حکومت چه د خلق مراتل ورسننی او خلق باندې اعتماد ونلری او خلق خپل حکومت باندې اعتماد ونلری توان د سولې هم ورسره نه او د سولې نه هم تکتیکی استفاده کیږي دلته د مصالحه په حق خبر کول دا هم یو تکتیک ګرځیدل د اوسنۍ حکومت بل مسله داده چې پاکستان هم خپل قوت د طالبان څخه حمایت کوي هغه حسایی چې جګړه په افغانستان کې را هم پراخ شي دا مشکلات د سولې په اړه
ولې د افغانستان حکومت له دغو خبراتو څخه په قطر کې دغه پروسې څخه څه ناسل لري ساتل سوې ستاسو په باور
زما معلومات داده چې حکومت د افغانستان په جریان دغه مذاکرات کې و له اوله تر آخره او لکه ما چې مخکې ویل تکتیکی استفاده ځینی کیږي د قطر طالبان ته نمایندګي ورکول په بهر کې چې اول د ترکیې په اکله خبرې شوي او بیا ترکیه طالبان رد کړل چې مونږ هلته نه ځو ځکه چې هغوی د ناتو عضو دي بیا د سعودي عربستان نوم راغی بیا سعودي عربستان خپل حاضر نه شو بیا حکومت د افغانستان د قطر نه خواهش کړی ده خپل حکومت د افغانستان او امریکای سره دا خبره شوې ده او جرمنی سره هم دا خبره شوې ده بیا یو ځل اوازې شروع کیږي چې دا ولې د خبرې کیږي ولې په قطر کې مو په جریان کې نه یو دا متاسفانه دغه روش او دغه رویه د حکومت سبب د دې ګرځیدل ده چې د حکومت په گفتار باندې هیڅ کوم باور نه لري نه طالبان نه خلک په افغانستان او نه نړیوال ټولنه
ډاکټر صاحب ورسته پوښتنه مې داده کچېره د سولې په خبراتو کې کاغه په قطر کی وی او که هر چیرته یو د هر چاله خو پر مخ وړل کیږي کچیر د افغانستان ټول خلک او ټول خواوی کې خیل نیو شامل نی سګمن کې نتیجه به ورکی
یو خدا د چې د افغانستان اکثریت خلک د سول غشتون کړي د سند چې نیمایي خلک د افغانستان د سول مخالفي بالکل یو کوچنی اقلیت چې هغه په جنگ اخته دي او د جنگ نه ګټه اخلي هغه د جنگ او جګړې طرفداران دي نور د افغانستان خلک د سول طرفداران دي خو باید د افغانستان خلکو نه بیا سم نمائندګي وشي او افغانستان خلک په جریان د مذاکرات کې تر هغه حد پورې چې امکان لري باید چې وی په دغه طریقه بیا کېدای شي چې سولې ته امیدواري پیدا شي خلکو ته
د افغانستان د ملي ائتلاف له مشر عبدالله سره له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه مرکه وه
ستاسو له پیغامونو نه
یوسف برهانی ما د کندهار پانتون محصل زما په فکر په قطر هیواد کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانیستل دا داشي چې امریکا او طالبان دواړه په خپل پالیسی کې ژور بدلون راوستي دي او دواړه لیوال دي چې خبرې وکړي زه دې ته ډیر خوشبینه ما چې دا به د سول لپاره یو ښه پیل وي او غوره به نور هم دا وي چې په دې کې لکه څنګه چې افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې باید په دې خبرو کې ورکړ شي باید افغان حکومت د دغه خبرو مشري په غاړه ولري تر څو وکولی شي چې دا پروسه یو افغاني پروسه اوسي او ټول هغه منافع یا ګټې چې افغانان په نظر کې نیولي باید هغه تامین شي هغه باید نقص نه شي هغه لاس راوړنې چې په دې تیر لسکلونو کې افغانان لاس راوړي باید هغه د پښو لاندې نه شي نو دا به یو غوره کار وي
زما په شخصي نظر هر هغه پریکړه چې ولس نیکمرغي او خوشحالي لپاره سوکالي لپاره کیږي هغه ته شرغلاست وایو خو خدای دی وکړي چې دغه موضوع یا دغه دفتر چې پرنسل سوې دغه ترشا یو بل سیاسي لوبه پټنوي چې هغه زمرد ولس په تاوان وي کنه د خو ظاهري کوته وګورو یو ښه قدم دی ځکه چې د دولت او مخالفینو ترمنځ به د خبر لاري ځینې موضوعات حل سي نه د جنگ جګړې لاري
عبدالله د کندهار د ښار اوسیدونکو یم د په قطر کې د طالبانو سیاسي نمائندګۍ یا دفتر پرانستل زه فکر کوم دا یو مثبت ګام دی خو په افغانستان کې فعالیت کوونکي طالبان یو ډله نه ده
د کندهار د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه مو د سولې د عملی په باب واوریدل. وړاندې په یو تحلیلي مطلب کې اوري چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه وروستیو پرمختګونو ته په پام سره ولې د ولسمشر کرزي اړیکې له امریکا سره کړکېچنې شوي دي. خو تر دې مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جاناقا الکوزي د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې راوروي.
انګلستان چاپ ټلګراف رسپانې په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان څخه د عسکرو ایستل به په لویدیځ کې د تروریزم ګواښ کم کړي تسلیک لاندې یوه مقاله لیکلي او د پیل په کرښو کې راغلي. د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو انسټیټیوټ په یو څیړنیز راپور کې ویلي په سیمه کې محدود پوځي حضور به د افراطیانو حملې کمې کړي، خو امریکا او انګلستان باید په افغانستان کې د شخړو او مصیبتونو د تکرار د مخنیوي په مقصد د نورو لسو کلونو لپاره هر کال په دې هیواد کې شپږ میلیارد پونډ ولګوي. ورسپانه زیاتوي د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو انسټیټیوټ په دې راپور باندې دوه کاله څیړنه کړې او د یو کتاب په شکل خپور کړی او سرلیک ورکړې افغانستان تر 2015 کال پورې او اخوا. د دې کتاب یا څیړنې د برابرولو لپاره د دغه انسټیټیوټ پوځي او استخباراتي کارپوهانو کار کړی او دای هم څیړلې چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې څه واقع شي. په څیړنې کې دوه تیاره او خواشینونکي احتمالي تصویرونه ورکړل شوي، په دې معنا چې د بهرنۍ وسکرو له وتلو وروسته به پرمختګ ورو شي او یا به کارونه په ډېرې چټکۍ سره د ګډوډۍ پر لور روان شي. د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ کارپوه نیګل انکستر چې په تیر وخت کې د انګلستان د ام آی سکس استخباراتي ادارې رئیس و او د راپور په برابرولو کې کار کړی، په دې باور دی چې د بنسټپالنې او افراطي احساساتو د کمولو او سړولو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور او په پاکستان کې د سی آی ای فعالیتونه کم شي. په داسې یو حالت کې به مربوط هیوادونه په خپله د وسلوالو د ګواښونو مقابله وکړي. خو انکستر دا خبرداري هم ورکوي چې پالیسی جوړونکي باید د تروریزم د خطر ارزونې په چارو کې ومني چې له افغانستان او پاکستان څخه به په راتلونکي کې د تروریزم یو څه خطرونه او ګواښونه لا هم پاتوي، په خاص ډول د متحده ایالاتو پر ضد. د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان په جنوب کې له یو لړ پرمختګونو سره سره به د افغانستان ختیځې برخې تر 2014 کال پورې او تر هغې وروسته وختونو کې هم نارامه وي او جګړه ماران به د واکمنۍ پر سر په خپلو کې سیالۍ کوي. دا سیمې ممکن د نړیوالو تروریستي ډلو پاډو بدل شي. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پولیس د طالبانو ضد جګړې ته زیان رسوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې په پکتیا ولایت کې د افغان پولیسو په اړه پوښتنه کړې او لیکي د طالبانو پر ضد د امریکایانو په جګړې کې افغان پولیس د چا لوری نیسي. ورځپاڼه لیکي په سیمه کې ډیره زیات شمېر امریکایي پوځیان په دې باور دي چې افغان پولیس د طالبانو او امریکایانو د دواړو پر خوا دي. ورځپاڼې د امریکا د پوځ د بریدمن کوري براون خبره راخستې چې وایي کله چې موږ افغان پولیسو ته پیسې ورکوو او ودانۍ ورته جوړوو دوی موږ ته مسکا کوي، خو دوی په عین وخت کې وسلوالو ته پیسې او خواړه ورکوي او حتی د پولیسو په موټرو کې ګرځوي. د براون په وینا تر ټولو بده خو لا دا ده چې په پکتیکا ولایت کې په افغان پولیسو دا شک هم کیږي چې هغوی پر وسلوالو باندې هغه وسلې پلوري چې امریکا ورکړي دي.
رازو دی طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو او د واشنگتن او ولسمشر کرزي ترمنځ وروستي تاوتریخوالي موضوع ته له څو میاشتو راهیسې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ پټې خبرې روانې وي، خو په دې وروستیو کې دا مسله په ډاګه شوه او په قطر کې د طالبانو لپاره د یوه دفتر په پرانیستلو هم توافق وشو. افغان حکومت اندېښمن دی او وایي دوی په خبرو کې څنګ ته شوي دي. ولسمشر کرزي له امریکایي چارواکو غوښتي چې په هیواد کې د ټولو زندانونو چارې د افغانانو ته وسپاري او دا یې هم په جدي ډول غوښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه باید د شپې یرغلونه او حملې بندې کړي. دا چې د امریکا ولسمشر کرزي ترمنځ دا تاوتریخوالی ولې پیدا شوی د ډیلی بیسټ ورځپاڼې په دې اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې. مهمې برخې جاناقا الکوزی وړاندې کوي.
کله چې د سولې یو څرک ولګیږي نو شخړې هم ورسره راتازه شي. که په دې اړه څوک شک لري نو افغانستان ته دې وګوري. کله چې په دې هیواد کې د سولې مقدماتي خبرې پیل شوې جمهور رئیس حامد کرزي خپلو امریکایي ملګرو ته ضرب الاجل صادر کړ او طالب وسلوال یا جنگیالی داسې انګیری چې مشرانو له دوی سره نازواني یا خیرت وکړ او یو ناڅاپه د سولې خبرو ته لیوالتیا وښودله. جمهور رئیس حامد کرزي تیره اونۍ امریکایان له یو سخت حالت سره مخامخ کړل او ورڅخه یې وغوښتل چې د باګرام یا پروان زندان په ګډون په هیواد کې د امریکایي ځواکونو تر واک لاندې د ټولو زندانونو چارې د دېرش ورځو په موده کې افغان حکومت ته وسپاري. امریکا غواړي چې له 2014 کال وروسته یو محدود شمیر پوځي ځواکونه په افغانستان کې وساتي او په دې اړه په یو امنیتي پلان کار کوي، خو دغه کار د عملي کېدو لپاره جمهور رئیس کرزي له نیوز ویک مجلې سره مرکې کې له امریکایانو څخه دوی غوښتنې وکړې. د یو دا چې امریکایي ځواکونه باید سمدستي د شپې یرغلونه او حمله بند کړي او په دوهم قدم کې باید د پروان زندان چارې افغان حکومت ته وسپاري. جمهور رئیس کرزی ویلي دا دوی مسلې زموږ له حاکمیت څخه سرغړونه ده او موږ غواړو چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک مخکې باید دا دوی مسلې حل شي. ډیلی بیسټرس پاڼه لیکي امریکایي چارواکي پوهېدل چې افغان حکومت غواړي په زندانونو واک حاصل کړي خو فکر نه کاوه چې افغان حکومت به په دومره عجلې او یا کم وخت کې د زندانونو د چارو د انتقال غوښتنه وکړي. دا چې ولې افغان حکومت په دې کار کې عجله وکړه ارګ په دې اړه څه نه وایي. خو د طالبانو یو پخوانی جګپوړي چارواکي چې دا مهال په کابل کې اوسیږي ورسپاڼې ته وویل په دې غوښتنې کې یو منطق شته او هغه دا چې کله چې افغان حکومت د طالبانو په بندیانو واک ولري په هغه صورت کې له طالبانو سره خیچنې وهلی شي. جګپوړو طالب مشرانو ډیلی بیس ورسپاڼې ته ویلي په روان وخت یعنی د خبرو په مقدماتي پړاو کې دوی له ګوانتانامو زندان څخه د خپلو جګپوړو او مهمو مشرانو د خلاصولو غوښتنه کړې او د هغوی د خوشې کولو هلې ځلې کوي. جمهور رئیس کرزی غواړي چې دا معامله باید د ده لخوا ترسره شي. ډیلی بیس ورسپاڼه زیاتوي له کومې ورځې چې جمهور رئیس کرزی پوه شوی چې د ده په غیاب کې د امریکا، اروپا او طالبانو ترمنځ پټې خبرې روانې دي او په قطر کې طالبانو ته د دفتر په پرانستلو توافق شوی، معلومه خبره ده چې په قهر او غوسه شوی دی. خو جمهور رئیس ډیر عاقلانه او سیاسي دریځ غوره کړ او دا ترسره شوی یا انجام شده عمل یې ومانه. جمهور رئیس کرزی خبری رسنیو ته وویل موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد له دغه عمل سره موافق یو، خو جمهور رئیس کرزی دا نه مني چې په خبرو کې د څنګ ته شي او له همدې عمله سمدستي په سلونو طالب بندیانو باندې د واک ترلاسه کولو اقدام وکړ. په دغه کار سره به جمهور رئیس کرزی په اصطلاح د خبرو د موټر یا کاروان جلب په لاس کې واخلي. له بلې خوا د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو یو قومندان وایي زیات شمېر طالب وسلول د قطر د خبرو په اړه حیران او په اصطلاح ګنګس دي. د ده په وینا طالبانو تل له خبرو مخکې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو غوښتنه کوله، خو دا مهال د طالبانو مشرتابه د قومندانانو له خبرولو پرته خپل دریز بدل کړ. د طالبانو دا قومندان وایي د مشرانو دا عمل مذهبي انتحار یا ځان وژنه ده.
له طالبانو سره د امریکا د وروستیو خبرو اترو او د غراز د ولسمشر کرزی د وروستیو اقداماتو په باب د ډیلی بیست ورسپاڼی تحلیلي مطلب مو اورید. په فصل کې د امریکا د مرستو د پراختیایي ادارې یو اس آی ډی لخوا پیسې په څه ډول مصرفیږي؟ په دې اړه د جیمس پیترسون په نوم یو امریکایي چې تقریبا شپږ میاشتې په واشنګټن کې د امریکا د مرستو په پروګرامونو څارنه کړې یو مطلب خپور کړی. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جیمس پیترسن تقریبا شپږ میاشتې د افغانستان له بیرغونی سره د مرستو د څارنې لپاره د امریکا د ځانګړي ستر مفتش په دفتر کې د څارونکي په توګه په کابل او واشنگټن دواړو کې کار کړی دی. دا اداره په افغانستان کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو یو اس آی ډی او د دفاع او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو د کومکونو د مصرف او مرستندوی پروګرامونو څارنه کوي. د دې ادارې په رپورت کې چې د نومبر په میاشت کې خبر شو ویل سول چې په تیرو تقریبا نیول سو کلونو کې 3.5 میلیارډ امریکایي ډالر په افغانستان کې مصرف شوی دی. شاغلی پیټرسن په همدې ارتباط په خپل یو مقاله کې لیکي یوازې په وروستیو دوه کلونو کې هر کال 10 میلیارډ ډالر په افغانستان کې لګیدلی چې د امریکا په څیر پوروړي ولس لپاره ډیر لوی رقم دی. د زیاتوي عادي امریکایان چې حکومت ته ټکس ورکوي باید د ځینې اساسي پوښتنو ځواب ترلاسه کړي. هغه دا چې دغه پیسې چیرته مصرف شوي، آیا څوک تر مصرف مخکې دا تاییدوي چې پیسې باید چیرته ولګیږي، او آیا د جګړې په سیمو کې د مرستو د پروګرامونو پیل په مصرف ارزي؟ جیمس پیترسن لیکي د دې ټولو پوښتنو ځواب منفي دی. د مقالې لیکوال وایي هغه پیسې چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته د مرستې په ډول ورکوي هغه ځای ته نه رسیږي چې امریکایان یې فکر کوي. دایلی کې 3.5 میلیارډ ډالر ډېر غټه پانګه ده چې ځای سي. په عمومي ډول د یو اس ای ای ډی لاري د امریکا د مرستې ټول پروګرامونه له غیر دولتي مؤسسو سره د قراردادیانو په منځګړیتوب عملي کیږي. انجوګانې د اداري چارو پیسې ځنې جلا کوي او پاتې برخه یې په مرستو لګیږي. د یو اس ای ای ډی له خوا د انجوګانو پر اداري چارو د مصرف لپاره 10% په پام کې نیول شوی دی، یعنی د مرستې له هر ډالر څخه 10 سنټه د ګټه اخیستونکو او 10 سنټه د انجوګانو د اداري چارو لپاره دي. خو په اوس مهال کې د یو اس ای ای ډی اداره په ډېره سختي توانېدلې چې د انجوګانو د اداري چارو مصارف تر 10% ټیټ وساتي. دا اندازه په هغو سیمو کې چې جنگ روان دی لوړه ده. په دې ډول د امریکا د مرستو له هر ډالر څخه یوازې 10 سنټه د کومکونو لپاره پاتې کیږي. خو مسله تر دې هم پیچلې ده. په عمومي ډول د مرستې له 10 سنټو څخه تر نیمایي کم لازم ځای ته رسېږي، ځکه یا اسناد ورکسي یا غلاسي او یا هم د افغان کارکوونکو او چارواکو لخوا بې ځایه سي. زیاتی پروژې حتی خپلو اهدافو ته نه رسېږي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رپورټ چې د تیر کال په جون کې خپور سو وویل چې د مرستې له دغو پروګرامونو څخه یوازې ډېر محدود شمېر په اوږده موده کې د دوام وړ دي. پر دې مصارفو د یو ایس ای آی ډی په سیستم کې بیوروکراسي هم ور اضافه کیږي. دا اداره یوازې $15,000 په کابل کې هر امریکایي مامور ته ورکوي او په ځینې مواردو کې د مرستې له پیسو یوازې 10 سنټه افغانانو ته د کومک لپاره رسیږي. د مقالې لیکوال جیمز پیټرسن لیکي د افغانستان د بیارغونې د مصارفو د څارنې لپاره د امریکا د ستر مفتش دفتر د دې څرګندولو لپاره چې د مرستې پیسې څنګه او چیرته مصرف شوي دي د انجوګانو د رپورټونو پر لنډیز او د یو ایس ای آی ډی د مالی سیستم پر ارقامو اتکا کوي. ښاغلی پیټرسن لیکي په دې ډول افغانان په مداوم ډول د بیارغونې په برخه کې د امریکا د مرستو له هغې چینې څخه د اوبو څښلو ته مجبوره دي چې د سوې استفادې او اداري فساد لپاره لاره جوړوي او د رښتیا پر میدان ډېر محدود نتایج لیدل کیږي.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو د پراختیایي ادارې د پیسو د لګولو په اړه مو د یو څارونکي د چې په دې اړه یې څېړنه کړې د مطلب مهمې برخې واورېدې. په کابل کې د سوداګرۍ د خونې لخوا په غونډه کې پرون د نړیوال بانک د هغه راپور په باب خبرې وشوې چې ویلي دي په 2014 میلادي کال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي ممکن د هیواد اقتصادي وده له ستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه زموږ په نورو خبرونو کې اورېدای شي. خو اوس 8:30 بجې البته یوه دقیقه هم پرې اوښتې ده شوې دي او قاسم سولمل ته وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو او قطر له طالبانو سره د خبرو وروستۍ هڅو ته په اشاره په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د خپلو هیوادونو پر رول ټینګار وکړ. راپورونه وایي چې د کندهار د امنیت قمندان عبدالرزاق له یو ځنوژونکي برید څخه روغ وتلی دی. د روسیې د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ دغه 22 هلیکوپټرو څخه چې امریکا ورڅخه د افغان ملي اردو لپاره اخیستي 9 هلیکوپټرې سپارل شوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ کړکیچ دوام لري، د هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون یو لوړ پوړی پوځي چارواکی له دندې لرې کړ. ایران د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او د دې سازمان له عمومي منشي وغوښتل چې د دې هیواد د یو اټومي ساینس پوه قتل دی وغندي. د عربي ټولنې د څارونکو له ډلې څخه یو څارونکی پرون له سوریې ووت. نوموړي ویلي دی د تاوتریخوالي د داسې صحنو شاهد و چې د عربي ټولنې څارونکي نسي کولی مخې ونیسي. او د جرمني پر څارنوال پرون د هیواد په محکمه کې دننه ډزې وسوې چې لومړی ټپي او روسي پر وختون کې ساور کړه.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په ختیځو ولایتونو کې د افغان خبریالانو د ستونزو په باب راپور لرو، خو تر هغه مخکې د پاکستان او د ایران په اړه مطالبه ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د حکومت او پوځ ترمنځ اړیکې د خطر تر بریده ترنګلې شوې. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو له دفتره په خبره شوې تازه اعلامیه کې ویل شوي چې د صدر اعظم له لورې پر د پوځ پر لوی درسیز او د استخباراتو پر مشر لګېدلي تورونه به سخت عواقب له ځان سره ولري. د دې هیواد پوځ وروسته له هغې په غوسه شو چې صدر اعظم له یوې بهرنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې لوی درسیز او د آی اس آی مشر د له سلام مشورې پرته سترې محکمې ته د هغه لانجمن لیک په باب معلومات ورکړي چې دولتي بیا اساسه بولي. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ورستوي سرګندونو سخت غوسه ښکاره کړې او د خطرناک واقعو ګواخه کړې. د چهارشنبه په مازیګر د پوز د اماړي کو د دفتر لوري په خبري شوی اعلامیه کې لوي بهرنۍ رسنۍ سره د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر هغه مرکه سخت نیوکه شوې چې پکې د پوز پر مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخبارات ادارې یا ایس ای پر مشر جنرال شجاع پاشا د اساسي قانون ضد اقداماتو تور پورې شوې. صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی لوي چنۍ ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې لوی درستیز او د ایس ای مشر د هغه لیک په باب چې ګواګي ولس مشر سرداری د پوز د احتمالي کودتا په وړاندې د امریکا د ګډو ځواکونو خاني لوی درستیز مایک مولنس خمرسته غوښتي و په خپل سری توګه د پاکستان لستري محکمې سره معلومات شریک کړي. د پاکستان ملکی حکومت دا لیک جالب بولي خو د پوز او ایس ای مشرانو یې پخلی کړي. بلخوا کارپوهانو او یو شمیر سیاسي ډلو د پوځ او حکومت ترمنځ اختلافات یو خطرناک عمل بلل او غوښتنه یې کړې چې دواړه لوري دې د صبر او زغم څخه کار واخلي. د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف بیا واکمن ائتلافي حکومت په ټولو چارو کې ناکام بالا وی ویل چې زپل شوی پاکستان نور نه خو دغه ډول اداري فساد غملی شي او نه هم پوځي کودتا وی.
سپریم کورٹ کا فیصلہ تمام سیاسی قوتوں پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے.
نواز شریف وایي د سترې محکمې د پرېکړو له مخې ټول سیاسي قوتونه د دې خبرې پابند دي چې په موجوده بحراني حالت کې له پوره سیاسي بصیرت او هوښیارۍ نه کار واخلي او هیواد له موجودو ستونزو څخه خلاص کړي. زما په باور د دې خبرې اصلي حل دا دی چې زر تر زره دې له نوي سره پارلماني ټاکنې ترسره شي. زه ښاغلو زرداري او ګیلاني ته په زغرده خبرداری ورکوم چې نور دې د دې هیواد له راتلونکي سره لوبې نه کوي. د حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات په داسې حال کې زیات شوي چې د دې هیواد سترې محکمې هم په ځینو دوسیو کې جمهور رئیس او صدر اعظم ته د سپیناوي لپاره یوازې څو ورځې وخت ورکړي. ځینې پاکستاني رسنۍ د حکومت او پوځ لخوا د یو بل پر ضد د احتمالي اقداماتو اندېښنې ښیي. خو د واکمن ائتلاف پخواني غړي او د جمعیت علما اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن پر ټولو لورو غږ کړی چې د قانون درناوی دې وکړي او له هر هغه اقدام څخه دې ډډه وکړي چې په خبره د قانون پر ضد وي.
ہمارے ملک میں آئین ہے، تمام اداروں کے لیے آئینی دائرہ کار موجود ہے.
مولانا فضل الرحمن وہی پاکستان خپلی اساسی قانون لري او د همدې قانون لمخې د ټولو دولتي ارګانونو صلاحیتونه او کاری حدود معلوم دي. دا قانون درناوی پر ټولو لازم دی. یو هم باید احساساتي پریکړه ونه کړي، ځکه چې په ترخو فیصلو سره حالات خرابول آسان کار دی خو واړول ډیر ګران دی. یو خبره ډیره ضروری ده، هغه دا چې د کوم وجوهاتو له امله موجوده سیاسي ترنګلتیا رامنځته شوي هغه باید حل شي او داسې فضا رامنځته کړل شي چې موجوده کشالی ورسره اوار شي. د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات وروسته لاغې خطرناکه بڼه خپله کړه چې صدر اعظم د دفاع وزارت سکرتر متقاعد جنرال نعیم خالد لودی په ناڅاپي توګه له دندې ګوښه کړ او پر ځای خپله د اعتماد وړ بیوروکراته نرګس سیټي مقرر کړه. له دې مقررې سره سم لوی درستیز په اسلام آباد کې د پوځ د یوې مهمې قومندانۍ لپاره نوی مشر وټاکه. د دې قومندانۍ په باب ویل کېږي چې تل په پوځي کودتاو کې مهم رول ترسره کړی دی. که څه هم د پاکستان صدر اعظم د شپې ناوخته له رسنیو سره په خپلو لنډو څرګندونو کې له پوځ سره د هر ډول اختلافاتو خبرې رد کړي، خو کارپوهان په دې باور دي چې د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات نور اوج ته رسیدلي او هر یو د بل د لاندې کولو هڅه کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې ایران د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او د دې سازمان له عمومي منشي وغوښتل چې د دې هېواد د یو ساینس پوه قتل دې وغندي. مصطفی احمدي روشن چې د نتانز په اټومي تاسیساتو کې کار کاوه پرون په تهران کې په یوه موټري بم چاودنه کې ووژل شو. د ایران حکومت د دې وژنې تور پر اسرائیل لګولی دی. د امریکا متحده ایالاتو هم د دې اټومي ساینس پوه د قتل غندنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع یو مطلب خپور کړی. فرشته جلال زی جزئیات وړاندې کوي.
د ایرانی خبری اژانسونو په حواله د غزوان ساينس پوه چې مصطفی احمدی روشن نومیده د تهران په شمال کې په خپل موټر کې سپورو چې حمله پرې وسوه. رپورټونه وایي چې دوه تنو موټر سایکل سپرو د هغه په موټر باندې مقناطیسي بمونه ونشتول او مخکې تر دې چې چاودنه وسی په ډیر سرعت پخپل لسمیت خلل رسول. په دې چاودنه کې مصطفی احمد روشن او جلسو او دوه تنه نور چې په موټر کې ورسره سپاره او زخمیان شوی دي. د فارس خبری اژانس لیکي چې مصطفی احمد د ایران د اصفهان ښار ته نږدې د نتانس په نوم په یو اتمی کارخانه کې د یورانیمو د غنی کولو د څنګه مشر وو. د تهران د والی مرستیال سفر علي براتلو د دې پیشي مسؤلیت پر اسرائیل چولای او خبری اژانسونو ته ویلي چې داسې د مغناطیسي قوې لرونکي بمونه د نورو ساینسپوهانو په وژلو کې هم کارول سوي دي او د صهیونستانو کار دی. ایران تر دې مخکې هم پر امریکا او اسرائیل داسې تورونه لګولي چې غواړي د تهران د اتمي پروګرام د ضعیفولو په خاطر د دغه هیواد اتمي ساینسپوهان ووژني، خو دواړه هیوادونه دغه تورونه ردوي. په تیرو دوه کلونو کې د څلورم ایرانی فزیک پوه دی چې د مرګونې حملې ښکار سو. د 2018 کال د جولای په میاشت کې په موټرسایکل باندې سپرو کسانو یو ایرانی محصل وواژه. وروسته وویل سول چې حمله کوونکو په نومونو کې اشتباه کړی وه او د یو ساینس پوه پر ځای دغه محصل وژلی و. د 2018 کال د نومبر په میاشت کې په دوو پرله پسې چاودنو کې یو ایرانی اتمي ساینس پوه ووژل سو او بل چې فریدون عباسي نومېږي او وروسته د ایران د اتمي انرژۍ د ادارې مشر وټاکل سو زخمي سو. د 2013 کال د جنوري په میاشت کې په 14 کې د تهران پوهنتون د فزیک یو سابقه دار استاد ووژل سو. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو اندېښنې له دې درکه مخ په زیاتېدو ده چې د تهران لخوا په لوړه سطحه د یورانیمو د غني کولو هڅې د بمونو جوړولو سره تړل کېدای سي. د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ څارونکو ادارې روانه اونۍ وویل چې ایران د قوم ښار ته نږدې په خپله پټه کارخانه کې تر 40% پورې د یورانیمو د غني کولو پروګرام پیل کړی دی. د اتمی انرژي د تولید لپاره تر 40% پورې غنی سوی یورانیم کافی دی، خو د اتمی سرګلولو د تولید لپاره باید یورانیم 90% غنی سوی وي. امریکا او متحدین وایي چې ایران د خپل اتمی پروګرام تر پرده لاندې د اتمی بم د جوړولو لپاره کار کوي. له دې امله اروپایي ټولنې او امریکا په وروستیو کې پر ایران د بندیزونو لمن پراخه کړه. خو د ایران ستر مذهبي مشر روانه اونۍ په خپله ټلویزیوني وینا کې وویل چې د غرب له لورې د زیاتو بندیزونو وضع کېدل دوی د خپل اتمي پروګرام بدلولو ته نشي اړستلی.
د امریکا متحدو ایالاتونو د دغه ایراني اټومي ساينس پو د قتل غندنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون په واشنگتن کې د قطر له صدر اعظم سره په یو خبري کانفرنس کې وویل چې متحده ایالات په بشپړه توګه دغه د تروریستي اعمال غندي او په دې تروریستي اعمالو کې د خپل هیواد لاس لرل په کلکه ردوي. او سم رازو د افغانستان د ختیځو سیمو د خبريالانو ستونزو ته د ختیځو سیمو خبريالانو په چارواکو انتخاب وکړ چې د ژورنالیزم په کار کې د دوی ستونزې تر اوسه نه دي حل کړې. دوی وایي چارواکو ورته معلومات نه ورکوي او بیلابیل نور ستونزې هم ورته رامنځته کوي. تفصیل د داود وفا په رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځ کې خبريالانو یو ځل بیا په دولتي ادارې غږ وکړ چې د خپلواک ژورنالیزم په کار کې ستونزې له منځه یوسي او له خبريالانو سره مرسته وکړي. د بیلابیلو رسنیو خبريالان د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر ته ورغلي وو او خپل شکایتونه یې وړاندې کړل. د پژواک آژانس خبريال عبدالمحید هاشمي وویل
په ختیځو ولایتونو کې د رسنیو کارکوونکو او ژورنالیستان یو څه مشخص ستونزې لري چې هغه یو معلوماتو ته نه لاسرسی، د چارواکو له لوري د تلیفونونو بندول، د چارواکو له ځانګړو مرکو نه انکار کول، له ولایت سره د ځانګړو مرکو نشتوالی او ځینې چارواکي دا دعوه کوي چې دوی د ولایت مقام منی کړي دي. له خبرو نه ژورنالیستانو ته ګواښونه کېږي. د ملي امنیت ادارې د ننګرهار د ادارې لاسته راوړنې له مرکز نه خبرېږي له ننګرهار نه باید موږ ته راکړل شي. نننۍ راغونډېدنې نه هدف همدا و چې موږ د وروستي ځل لپاره د ننګرهار سیمه ییزې ادارې سره خبرې وکړو او که د حل لاره نه وه نو موږ ته بیا یوه لاره راپاتې، هغه دا ده چې خپل وسایل کېږدو او خپل ولس ته اعلان وکړو چې نور موږ په رسنیو کې په ننګرهار کې په دغه ماحول کې کار نشو کولی.
د آریانا ټلویزیون خبریال رحمت الله زیارمل وویل داسې ډېر څېړنیز رپورټونه ورسره په نیمګړې بڼه پراته دي چې چارواکي ورته ځواب نه وایي.
یو هغه دي چې دوی په لوی لاس د پټولو هڅه کوي، یو هغه دي چې د دوی غرضونه افشا کیږي او نه غواړي چې مثال په اداري فساد باندې موږ یو رپورټ جوړو. د دوی هغه شین را برسېره کیږي او کله چې را برسېره کیږي فکر کوي چې موقف ته خطر دی نو دوی پټي او دوی دا د دې پټولو هڅه کوي. کچېری دا حالت همداسې دوام وکړي په ډېر نږدې راتلونکي کې به په ختیځ کې د ژورنالیزم لمن ټوله شي، بیا به نو ولس نه په ژورنالیستانو هیڅ باور کولی شي لکه څنګه چې اوس په چارواکو نشي کولی. یا
د شرق رادیو تلویزیون خبریال هم شکایت درلود
د پیښې پر مهال لوړپوړي چارواکي دي او یا مثلا بهرني دي هغه به غږ ورکول ته خو بیخي تیار نه وي او حتی د پیښې پر مهال هغه ځایونو تم نه پرېږدي چې کوم ځایونو کې پیښې شوې وي.
د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی یو ځل بیا د پخوا په شان د دغه ستونزو د حلولو وعده وکړه. وی ویل
په دغه ناسته کې د ژورنالیستانو ورونو خبرې او نظریات غوښتنې واورېدل شولې. ټول تاکید په دې وشو چې د معلوماتو د تبادلې پروسه باید نورم خشي. د تمغژمنې او موږ واده ورکړل چې ان شاء الله خپل ټول ادارې به موږ مکلف کړو چې د معلوماتو د تبادلې پروسه کې دوی نورم کار وکړي او ژورنالیستان ته په وخت او دقیقه او کره معلومات په واکه ورکړي.
خبريالان وایي چارواکي ورسره وعده کوي خو عمل پرې تر اوسه پورې نه دی کړی.
ازادي راډیو اوري او دا د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواخا او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات صفحه کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډیر داسې تلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، ډیر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
زملا احمد اخوند هلمند ولایت محمد طاهر اخوند په نهر استراج و شیدون کیما دا درې کال کیږي چې د خپل کور نظاره کیما. تاسو په زما په حق له معلومات غواړي، زما د ټلیفون شماره دا ده 0 1 1 3 5 3 2 2 9. شماره یو ځل بیا 0 1 1 3 5 3 2 2 9.
مته اولاد احمد الله زوی احمد مالک ورور دی، صدر ولی ورور دی، روزګان ولایت دراوت ولسوالۍ د درایت کلی دی. څنګه کار کیږي چې ورته تقریبا 15 کال وزن ته زمر سره دی. کار یوونه دا خبر اوري نو په دا ټلیفون دی، ټلیفون اوري چې 0 1 4 6 5 0 5 0 1. بیا تکرارم 0 1 4 6 5 0 5 0 1.
زما سره یو سړی را سره دی، د تخار دی، وروره دغه دېرش کاله کېږي تقریبا ورک دی. زه یمه د روزګان د ولایت، نن یې محمد صدیق دی، دغه مې لمبر دی، روزګان د ولایت یم. دا دېرش کاله کېږي تقریبا را سره دی. خلکیانو په جرګېزار کښې مې ولیدي، نو په روزګان په ولایت کښې دي. که څوک سري د زما غږ یا ورونه یا پلار اوري، نو که هغه کولی شي چې دغه شمارې ته زنګ ووهي. نن دی اصلي د تخار دی، مصروف په دشتیارسی کښې پورې دی. دی دا دی زما سره ناست دی. محمد رسول نومېږي، د پلار نوم دي شیر محمد، د ورور نوم یې جمعه خان نومېږي، د اکس یې باز محمد نومېږي. وسلام، سلام علیکم.
ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغام در خپور کړو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې ده. د ده پیغام واورو. پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې ده موږ ته تلیفون کړی دی.
ما بیا د هلسې مخ ته د ټولو ته د ازادۍ کارکوونکو سلامونه ورسېږي. زه شاه محمد د پکتیکا د ولایت یم، د سخیل ولسوالۍ د پخانخېلو د کلي یم. زما یو ورور په نام اختر محمد نومېږي، دا 14 کاله کېږي نادلکه ده. که چا ته درک لګېږي، له چا ته څه پته وي، په دوه شماره دې د ټلیفون نه ووژي. فقط وسلام.
ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، که تاسو د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ، نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 0093، دا د افغانستان کوډ ده 0823409268. د تلیفون شمېره به یو واره بیا ووایم، 0093 0823409268. د تا بهیر کبا په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم،
د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادۍ راډیو دا پروګرام په لومړي ځل د یکشنبې په ورځ د څلورو او د دوشنبې په ورځ د 2 بجو په خپرونه کې خپرېږي. د دې پروګرام اورېدل مه هېروئ، ګوندې ستاسو کوم ورک عزیز پکې پیدا شي.
ګران اورېدونکو، محترم دوستانو، تاسې له ازادۍ راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. وس قلم کاغذ تیار کړی، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، د دغو پیغامونو په پیل کې به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې له فراه ولایت څخه موږ ته را رسېدلی دی. په دغه پیغام کې یو ورور موږ ته ویل دي چې ډیر کسان دته تلیفون کوي او دای زوروي او دده د زوی پاکله صحیح معلومات ورته نه ورکوي. موږ په وار وار دغه محترم ورونو ته ویل دي چې لطفا زموږ اوریدونکي مه زوروي. یو ور بیا هم له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه زوروي او بې ځایه تلیفونونه مه کوئ. دا ځکه چې تاسو ښه پوهیږئ چې د ازادي راډیو له لارې نه ډیر ورک شوي عزیزان او د کورنیو غړي پیدا شوي دي. لطفا زموږ اوریدونکي مه زوروي. پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. نو راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. زه د فراد ولایت د لابلتي ولسوالۍ چې کابل کې ژوند کوم. زما یو زوی دی ورک دی. نو یو کار راځي چې د وزو کونډې په ویلې کونډې د دغه حق له دغه پاک له خچیرې چې څوک معلومات لري په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي 0200 9 8 1 0 8. او کچیری چې بول څوک د دغه څخه ناوړه استفاده کوي چې یا ناڅه تلیفونونه کوي یا یو څوک جوړوي دغه هم هر ورو سوایم چې دا ډېر زما په فکر نه جایزه ده چې هله تلیفونونه کوي یا هم سړی جوړوي. نو زه وخت نه نیسم د خدای په امان. خدای پاک مو زما ماما ورک دی. دا لس پنځلس کاله کېږي د وسکي د کلي دی اسمتلان میږي د بازار و سر ته کلی دی. دغه چېږي را ته نشر کړي چې هر ځای ته دی زما خبره اوري. دوه خوریان یې همدیم محمد نعیم دوه ورونه محب الله محمد مراجان کاکا زی د وسکي د کلي د تلیفون شماره په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. شطر و نه پنځه اته پنځه څلور صفر شپږ و په دغه شماره موږ ته زنګ ووهي. موږ پیغام ثبت کړي دوه لکه افغانۍ بخشش دی.
زه محمد الله ولد محمد محسن له کابل څخه خبرې کوم. زما ورور په نامه د هدایت الله ولد محمد محسن د 12 کلو را په دې خو څخه به درکه شوی دی. هیله کوم که نوموړی هدایت الله او د هغې آشنایان زما ږغ اوري په دې شماره زما سره تماس ونیسي. 0 3 3 6 0 شماره بیا یې تکراروم 0 3 3 0 3 6 5 0.
زه د خوست ولایت څخه فضل شاه الماس. زما یو شوی دی چې عبدالرحمن پیدان نومېږي. د زوی دی که چاته په اړه معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي 0 8 6 6 2. سلام.
جناب رچا د میدان وردګ ولایت د پنځه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو د ماما زوی دی. کله چې په نامه دی که چیرې راځه دا پته یې نو په دې شمار راځي زموږ سره کته ماس کې چې پر وسه وشتو کاټیا اټیا شپږ پنځه او څو د پښتاش مارا د سپور سره سوا ټول سرویس اټیا شپږ سرویس پنځه بیا.
وعلیکم السلام علیکم. زه زل الدین زدران د سعودي عربستان تاسو سره په تماس یم. زما یو دوست د شپږو میاشتې کې چې به درکه شوې ده د محمد یار په نوم باندې خونزاده صاحب زوی ده د لوګر د ولایت اوسیدونکی دی. که دا په خپله زما غږ اوري یا د بل کوم دوست زما غږ اوري نو ما ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي. په سعودي عربستان کې زما شمېره ده 0 0 9 6 6 5 0 2 2 3 3 8 1 او په افغانستان کې زما شمېره ده 0 8 1 9 8 1.
هلو السلام علیکم. زه امین جان د جلال آباد خاد قصدی د کوی نه خبرې کوم. مونږ یو مرګری یو چې شریف نومې ده او مونږ شړې د پنجاب په شیالکوټ کې کار کولو. هغه د کندوز دی. وروسته د خبر شوم چې ذهني توازن هم خراب شوی و. د هغه په اړه معلومات نه لرم که هغه یا د هغه دوستان څه معلومات لري د کندوز نه کوی شي ما سره په دې اړیکه تماس ونیسي. 0 9 9 شپږ پنځوس یو نوي اتاتیا مننه
السلام علیکم نصیر وفا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د قلعه ولی د کلي اوسیدونکی یم. زما یو انډیوال دی مثل د ورور غوندې، تقریبا د شپږ یو میاشتې کېږي چې نادرکه دی، نوم یې پیدا دی که نه، او که چیرې دا زما آواز اوري او یا نور انډیوالان د دې په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي، 0909 شپږ شپېته درې سوه پنځه نوي درې دېرش. ازادي راډیو څخه زیاته مننه.
ہلو السلام علیکم، زه عبدالرحمن د پکتیکا ولایت د اومې ولسوالۍ سپین دی کلي اوسېدونکی یم. زما یو د کاکا زوی ده د ضیاءالحق په نامه باندې ده، چې نوم یې چې په زاول باندې مشهور ده، دا درې څلور کاله کېږي چې ورک ده، هېڅ پته یې نه لګېږي. که یار چاته معلومات یې یا دی پخپله زما د هغه غر وي، خپلې مهربانۍ له مخې دې په دې شمېره ټلیفون وکړه، 0909 شپږ پنځه پنځوس نهه سوه څلور پنځوس، او یو بله شمېره ده 0909 شپږ دېرش شپږ دوه سوه دوه دېرش.
زموږ یو کاکا جوړ ماجن نومېږي، دا یو میاشت کېږي چې نادرکه چا ته پته وي په دغه دوو شمورو د زنګ ووایي 0909 شپږ شپږ سوه اته درک.
السلام علیکم، زه خان احمد د زابل د ولایت د کلا تشرانه خبره کوم. تقریبا شپږ کاله کېږي نادرکه ده، که دوی خپل زموږ د پیغام اوري یا بل څوک د دفتر له معلومات لري موږ ته دې نمبر زنګ ووایي 0909 شپږ سوه درې درې اته صفر اوه پنځه سوه نام ورته ول کېږي.
ہلو السلام علیکم، ازادی ریڈیو ټول همکارانو ته مو سلام. مونږ پلور دی دا پنځه کوره کېږي، ورځ ته لاره میږي، دلته مې دی د جون میږي، لاس کوره کېږي، دا تر نه لور دی راورسي، بل دی چې بي تکلیف لري مثلا جان میږي، پنځه کوره کېږي راورسي. دا تلیفون شماره دی 0 ووه شپې دوه ډبل څلور یو نه دوه. یو ورور سخي نه میږي، بل ورور یې مسجان نه میږي، دا تل نه ورځ پنځه لس کوله کېږي په مخ مخایي.
شاهزاده ناتینه یم د کونړ ولایت مرکز اسدآباد نه. زما ورور اسرائیل نبیل محمد جی د نور محمد مسی ډېره موده وشوه چې د کور څخه م راوړ شوی دی، خفه دی، مونږ ته هېڅ حوال نشته دی. خو چېرته زما غږ زما ورور اوري یا زما د ورور ملګري زما غږ اوري نو ما ته یې ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووایي 0909 شپږ څلور شپېته څوارلس نهه ویشت. په احترام ستاسو ورور شاهزاده نازینه.
ما یو اکا دی د روزګان د ولایت د سرګډیا زما د پایناوی د بابا کلی د کاری د زما یو اکا دی چې نوم یې یارو دی، هر چا ته کله دغه په اړه معلومات یې ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي 0909 شپږ یو صفر یو پنځه درې. یو ځل بیا 0909 شپږ یو صفر یو پنځه درې. په دغه نمبر دې ما ته
یو سړی چې خپل نوم سید رحمان یادوي او د خپل لوی نوم سیف الرحمن دماغي توازن یې داسې ښه نه دی، خو داسې معلومیږي چې د پچیرو یا د اګام د علاقې وي، که د چا وي نو د میلې نه پورته ساحه کې چاودی ورته وایي، په هغې ځای کې د پل ګډۍ کې ځای بل ځای ګرځېږي.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 40 115. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر، تاسو بیا موږ ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام